امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده جوزا 12 مده په واشنگتن کې د مخامت نیو وجدي د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای چې خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو لپاره د بین الافغانی مذاکراتو ملاتړ کړی او د طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو باب سره وغږېده. د جرمني د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې د بین الافغانی خبرو پیل کېدل په افغانستان کې د سولې د پیدا کېدو لپاره یو مهم ګام دی. پامپیو مرکل دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده د شنبې په ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځلې بیا ویلي دي چې طالبان د افغانستان د موجوده حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. ملا هیبت الله خونزاده ویلي دي چې حکومت د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې خنډونه اچوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او د سیمې څو نورو هیوادونو په سفر باندې وتلی دی. د سولې د ولسی حرکت کاروان د شنبې په ورځ د هلمند له مرکز لشکرګانه د موساقله ولسوالۍ ته پیاده سفر وکړ. د موساقله ولسوالۍ د طالبانو یو مهم مرکز دی او د دغه ولسی حرکت غړي وای اصلي هدف یې دا و چې په افغانستان کې د سولې په خاطر د دغه ولسوالۍ د ولسونو غږ واوري. د سولې د کاروان غویان بسم الله وطن دوست امریکا غږ ته وویل چې د لارې په اوږدو کې نور کسان هم د دوی سره ملګري شوي دي او هدف یې د هلمند ولسونو راویښول دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای که واشنگتن د هغه په وینا محترمانه رویه غوره کړي ممکن چې ایران ورسره مخامخ خبرې وکړي. د ایران د فارس نیمه خبری آژانس نیمه رسمي خبری آژانس د روحانی له قوله د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې څوک ایران په زور او جبر خبرو ته اړستلی نشي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د شنبې په ورځ یو عسکر په شمالي وزیرستان کې د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پوځ په بیان کې ویل شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې 15 پاکستاني عسکر په شمالي وزیرستان کې وژل شوي او یو دیرش تن نور زخمیان شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برېټانیې په مشرانو غږ کړی چې اروپایي اتحاد نه دی ووځي. ټرمپ د سنډي ټایمز ورځپاڼې سره نن د یک شنبې په ورځ مرکه کې ویل که اروپایي اتحاد د برېټانیې غوښتنې ځای نه کړي نو باید دغه اتحاد نظر ته زر ووځي. هغه د برېټانیا چارواکو ته مشوره ورکړه چې اروپایي اتحاد ته د تاوان په شکل بیا 9.5 میلیارده یورو هم نه ورکوي. له بلې خوا د برېټانیا د کارګون ګوند مشر جیرمی کوربن ټرمپ د برېټانیا په کورنی سیاست کې په لاسوهنه باندې تورن کړی دی. د شنبې په ورځ د سوډان په پایتخت خرطوم کې په مظاهره کوونکو باندې د پوځیانو د بې درېغه ډزو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 11 کسان زخمیان شوي دي. مظاهره کوونکو د سوډان د پوځ د عمومي قرارګاه مخ ته راغونډ شوي او د پوځي رژیم په خلاف شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې قدرت باید یو ملکي حکومت ته ورحواله کړي. د اسرائیلو پوځ ویلې دي دوه راکټونه چې د سوریې نه ورشیو د اسرائیلو تر کنټرول لاندې د ګولان په ارتفاعاتو کې لګېدلې دي. په البانیا کې د شنبې په ورځ د 15.3 درجو په قوت د یوې زورورې زلزلې د ټکانونو له امله سل کورونه خراب شوي او څلور کسان سخت زخمیان شوي دي. د 2 ساعتو په وقفه کې په پرلپسې ډول د زلزلې 6 ټکانونه محسوس شو. د شنبې په سهار د بوسنیا په شمال ختیځ کې د مهاجرینو په یو کمپ کې د اور د لګېدو له امله 2 تنه زخمیان شوي دي. په دغه کمپ کې 500 مهاجرین چې زیاتره د منځني ختیځ آسیا او افریقا آبادی اوسیږي. د انقره او مسکو ترمنځ بیا د سوریې د ادلب ولایت په سر لانجه راپورته شوې ده. د سوریې د رژیم واو او انډیوالانو د ادلب د نیولو او د مخالفانو د ختمولو په خاطر هوایي ځمکني عملیات پیل کړي دي. ترکیه دا ویره لري چې د مهاجرینو بهیر به دغه هیواد ته مات شي. دا وخت تقریبا 3.6 میلیونه سوریایي مهاجرین په ترکیه کې آباد دي. د ایل سلواډور نوی جمهور رئیس نائب وکیلی د شنبې په ورځ خپل کار رسمن پیل کړ. ایل سلواډور چې په مرکزی امریکا کې موقعیت لري له ډېرې مودې نه پکې بې ثباتي او تشدد روان دی او د متحده ایالاتو سره هم اړیکې خرابې دي. او د هند حکومتي چارواکو ویلي دي چې د نجات او ژغورنې پرسونل د شنبې په ورځ د هغو اتو کوهنوردانو پسې وګرځېدل چې وړمه ورځ د ناندا دیوی د غره لوړې څوکې ته د خطو په وخت باندې غایب شو. ګمان کېږي چې د واورې یو غټ کمر لاندې کړي. ناندا دیوی د هند دویمه غټه څوکه ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو ګمارل بیخي بند سوي دي. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال په دې باره کې دا رپورت رالېږلې دي.
افغانستان د نړۍ په هغو هیوادو کې شامل دی چې شاوخوا 60% وګړي یې د 10 کلو څخه ښکته عمر لري. په دغه هیواد کې روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره سختو درنو کارونو ته اړ ایستل شوي دي. په کابل کې د بلال په نوم یو ماشوم په ښوونځي کې د زده کړو ترڅنګ کورنۍ لپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر سخت کارونه کوي او وایي چې په کور کې بل څوک د ګټې نه لري.
د مکتب شپږم صنف کې 12 بجو نه ځم، تر 3 بجو پر 3 بجو نه کار ته ځم، تر
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریټ رئیس نجیب الله اخلاقی امریکا غږ اشاره اړیو ته ویل چې په افغانستان کې په عمومي ډول د ماشومانو حالت یو ناخوښ حالت دی.
شما میدانید که ما به صورت کل با وضعیت
تاسو په هیڅ چې په عمومي صورت موږ په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د یو ناخوښ حالت سره مخامخ یو. افغانستان کې د نږدې 2 میلیون کارګرو ماشومانو شتون کېدای سي راتلونکو کلونو ته یو جدي ګواښ وسی. له 3.1 میلیون ماشومانو بهر پاتې کېدل کېدای سي که جدي ونه نیول سي د افغانستان لپاره یو اندېښمن او بیړنۍ حالت له ځان سره ولري.
نن د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کابل کې دا ورځ د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ولمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ورځې د لمانځلو څخه یې هدف د ماشومانو ستونزو ته د پاملرنې راړول او د هغو ادارو ترمنځ د همغږۍ زیاتېدل دي چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې فعالیت کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو سیکرټریټ رئیس نجیب الله اخلاقی وایي د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب او په ځانګړي ډول د ماشومانو د حقوقو د تر زپاره قوانینو را مسکیدرو برخه کې ډیر کارونه شوی دي.
تلفات اطفال در منازات مسلحانه
په وسلواله نشته کې د ماشومان تلفات د افغان حکومت او د ماشومان د حقونو د فعالیتونو یو تر ټولو لوی او جدي اندیشنه ده. او متاسفانه مخالف وسلوال په وسلواله نشته کې د جګړې قاعده او اخلاق نه رعایتوي، بلکې متاسفانه چې موږ په وسلواله نشته کې د ماشومان د مرګ ژوبل شهیدان هم یو.
خغیلی اخلاقی دا وکړه چې سکل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارلو شمیر 0 ته رسیدلی دی. هغه وویل د افغان حکومت وسلوال مخالفان په جګړه کې په پرله پسې ډول د ماشومانو څخه کار اخلي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نوی قانون تصویب شوی، خو لا هم د دغه قانون د پلي کېدو برخه کې سوز شته دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات وایي چې د قانون د تصویب وروسته ټولې ادارې د دغه قانون پلي کېدو ته مکلفې دي.
مختلفی اداره او بنسټونه په دې مکلف دي چې خپل مکلفیت او مسولیت د ماشومانو پر وړاندې ترسره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې قانون د پلي کوونکو په توګه د وزارت مشرتابه په ټول قوت سره هڅه کوي چې دا قانون پلی سي او ماشومانو ته د ژوند ښه شرایط برابر کړي او هغوی له خپلو حقونو ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په عمومي ډول د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د وزارت د ماشومانو د روزنې، ساتنې او روغتیا په برخو کې فعالیت کوي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې کابل سربیره پاتو زلونو کې هم د ماشومان ساتنې لپاره مرکزونه پرانیستي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د پوځیانو په یوې نړیواله غونډه کې د چین په حق له توندې خبرې کړې دي. پیټریک شانهان ویلي چې د خپلو بیاناتو له امله بخښنه نه غواړي. د آشنا تلویزیون رپورت سمیع الله جلال زیلولی.
د چین یو لورپوري چارواکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د څرګندونو په ځواب کې وویل د تایوان او د چین د جنوبي سین په اړه د امریکا اقدام د سیمې د ثبات لپاره ګټور نه دی.
هغه یعنی د امریکا دفاع وزیر د تایوان د مسایلو او د چین د جنوبي سین په اړه غلطي او زړې نظریې وړاندې کوي. هغه څه چې مونږ یې کلک مخالف یو.
ښاغلی شاو وویل چین به په هره بیه له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
که هر څوک غواړي چې تایوان له چین څخه جلا کړي، د چین پوځ به په هره بیه چې کېږي د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي.
تر دې وړاندې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان نن شنبه په سنگاپور کې د دفاعي او نظامی چارواکو په وی نړیواله غونډه کې پر چین انتقاد وکړ. کاغلی شانهان د ټکنالوژي د غلا او پسیمه کې د چین په نظامی حضور انتقاد وکړ او وی ویل واشنگتن به د هغه هیواد رفتار له پامه ونه غورځوي.
کمپټیشن دز نات مین کانفلیکټ.
رقابت جګړې معنا نه ورکوي. لاسیالۍ باید ویره ونه شي، باید هرکلی وکړو، ځکه ټول د نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي.
کاغلی شانهان ټینګار وکړ د دریز له عمله بخنه نه غواړي او هیڅ هیواد باید په انډو پاسیفیک کې ولکا ونه لري.
The Indo-Pacific is our priority theater.
Indo-Pacific مختارو په هغه ځای کې یو چې تعلق پر لرو. په دې سیمه کې پانګونه کوو، له تاسو سره او په دې ځای کې پانګونه کوو.
نو ما وړي له چین سره د امریکا د رواني تجارتي جګړې او په لانګمنو ټاپوګانو کې د هغه هیواد لخوا د پرمختلو وسلو د ځای پر ځای کولو وروسته دا څرګندونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سعودي عربستان پادشاه سلمان د ایران د تازه وخت په حمله باندې سخت انتقاد وکړ چې هدف یې دغه شاهي دولت وو او د تروریستي اعمالو په حیث ګڼي. دغه حمله د بین المللي انرژي رسول د ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا ژ خبريالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
د اسلامي همکارۍ د سازمان یا او آی سی د 50 غړو هیوادونو مشرانو ته چې د اسلام په مقدس ښار مکه معظمه کې راټول شوي دي، پاچا سلمان د شنبې په ورځ د عالی غونډې د پرانستلو په ترڅ کې وویلې نړۍ باید په درسته دنیا کې د تروریزم د منابعو او تمویلولو په مقابل کې کلکه مبارزه وکړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز وایي
تهديدا خطيرا لامن وسلامه حركه الملاحه البحريه والامن الاقليمي والدولي، كما تعرضت محطه ضخ النفط في المملكه العربيه السعوديه لعمليات ارهابيه عبر طائرات بدون طيار من قبل ميليشيات ارهابيه.
افراطيات تروريزم داسې ټپونه دي چې زمونږ مسلمان ملت او درسته نړۍ ورسره مخامخ ده. ګډ کوششونه باید وشي چې د دوی د منابعو په خلاف مبارزه وشي، څرګند شي او په ټولو موجوده وسایلو سره د دوی مالی منابع او وچکړی شي. له بده مرغه په دې مقدسه میاشت کې زموږ په سیمه کې تروریستي حملې کیږي. د متحده عربي اماراتو په اوبو کې تجارتي کشتۍ د تروریستي حملو او د ورانکارۍ اعمالو سره مخامخ دي او په دوی کې د سعودي عربستان د تیلو دوه کشتۍ هم شامل دي. دا په بین المللي اوبو کې امنیت او سولې، سیمه ییزه او بین المللي امنیت ته جدي خطر دی. هغو تروریستي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي په سعودي عربستان کې د تیلو د پمپ کولو په دوه سټیشنونو باندې د ډرون الوتکو حملې کړې وې. موږ تاییدوو چې نه یوازې سعودي عربستان او د خلیج ملکونه د تروریستي حملو هدف دي، بلکې د کشتۍ وچلول او نړۍ ته د انرژۍ د رسولو امنیت هم هدف دی. د هغه وخت نه راپه دې خوا چې د دغو دوه سیمه ییزه قوي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو هفتو کې زور اخیستی دی، دا د پاچا تر ټولو نه قوي الفاظو چې استعمال یې کړل. ایران د مکې منظومې د او آی سی په عالي غونډه کې استازه لري چې وایي په دغو پیښو کې لاس نه لري. امریکا الوتکې وړونکي کشتۍ او 250 ډوله بم اچوونکي الوتکې سیمې ته استولې دي چې د ایران مخه ونیسي، په داسې حال کې چې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی. دغه ستونزه د ټرمپ د ادارې له هغې پرېکړې نه سرچینه نیسي چې تیر کال د نړۍ د قدرتونو سره د تهران له اتومي موافقې نه امریکا ووتله او په دغه هیواد باندې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
سش کال په کندهار کې د نورو ولایتونو بیا ځای سو کورنیو د کوکنارو کښتو کار ته مخه کړې ده. خدای نظر او کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله د روزګان څخه کندهار ته ورغلې دي او کوکنار یې کرلې دي. از زلا پوپل رپورت لري.
تاریخ اصل رو رجانه سلرمه دا نظمه ده. د تاریاکو د کروندګر خدای نظر د روزګان له نامنوی څخه د کندهار ارغنده ولسوالۍ ته کډوال شوی. نوموړی وایي چې د نامنوی له کبله د ژوند ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس په دهقانۍ بوختی. نوموړی سره له دې چې د تاریاکو د کښت سخت مخالفه دی، خو وایي چې د مځکې د خاوند په لارښوونه یې د تاریاکو کښت کړي.
خدای جبره چې زه دغه وایم چې وروره قسم دي په خدای چې افغانستان دغه مرداق کښت ختم دغه مې یک تناس په جکړي دی که د ملا وینه یې مزو خدای چې په حقیقت تر ته ووایم نو ته پل بزګري ته پاره وایي زه دغه په کرمه کریم دغه خون دپاره مې نیولي دي په خدای که چا خونه لره کول.
نوموړی په خپل ورځني ژوند کې د ګڼو اقتصادي ستونزو یادونه هم کوي. دی وایي چې د کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره یې له ځینو کسانو څخه قرض اخیستی او د تریاکو د حاصل تر خرڅ وروسته به یې ادا کړي.
دی مجبور یم چې دا اوس قسم دي په خدای کې چې دا اوس پورونه دغه نه پورونه را باندې ښه بالا ورته جوړېږي دا اوس دم په دم.
د جګړو او نامنیو په واجه له خپلو اصلي مینو څخه کډوالي او بیا اقتصادي مجبوریتونه زیاتره د تریاکو کروندګر د دوی په لاس د یاد کښت اصلي لامل ګڼي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې اداره هم وایي چې په کندهار کې سږ کال د تریاکو د کښت زیاتره کروندګر هغه کورنۍ بې ځایه سوي کډوال دي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه د نامنیو په واجه دې ولایت ته کډوال شوي دي.
کاډه مې هلته پاتې شوله، شنه جباري مې په خدای پاتې شوله، ما مطلق بچیان زنده وویست.
خو د کروندګرو لخوا د تریاکو کښت د ټولو اقتصادي هیلو سره سره سږ کال د تریاکو بیه تر ټولو ټیټې کچې ته رارسېدلې ده. ځینې مځکوال وایي چې سږ کال د یو کیلو تریاکو بیه 1500 افغانۍ ته رالوېدلې چې د کښت مصرف هم نه پوره کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې په تیرو ورځو کې د ګردیز په ښار او ځینو نورو سیمو کې ناامني زیاته سوې ده، په پکتیا کې امنیتي مسؤلینو د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي منصبین د اختر لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي، د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د اختر په ورځو کې احتمالي کیدونکو ناامنیو اندېښمن کړي دي. دوی دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز کې د یو شمېر جنایي پیښو او بمي چاودنو تر څنګ د دې ولایت په مختلفو سیمو کې پر امنیتي پوستورې طالبانو د بریدونو لړۍ دوام لري.
نوم یې صدام دی، پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د امنیت په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه باید اختر کې عام خلک هم د سره اوږه په اوږه ودرېږي او دوی خپل هم چون دا مسؤلیت دی باید کلکه امنیت ونیسي.
نومې حکیم کاروان دی، د پکتیا اوسیدونکی یم. زمونږ غوښتنه دغه ده له امنیتي ځواکونو، امنیې قمندانۍ او نورو ارګانونو څخه چې د امنیت په برخه کې دوی ته دنده ورسپارل شوې هغه په درست ډول سره ترسره کړي او د خلکو امنیت تامین کړي، خلک په امن کې اختر تیر کړي.
په همدې حال کې یو شمېر نور خلک بیا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې د اختر په شپه ورځو کې اوربند اعلان کړي. په داسې حال کې چې طالبانو دا غوښتنه د مخه رد کړې ده. طالبانو ویلي چې د اوربند له اعلان پرته به یې په اختر کې جنګیالي آرام وي. خو د پکتیا اوسیدونکي احمد الله په وینا د ټولو افغانانو له لورې په خوښۍ سره د اختر لمانځلو لپاره د اوربند قایمېدل ډېر اړین دي.
نوم یې احمد الله دی. په دغه اختر کې هم زموږ غوښتنه د دواړو خواو څخه ده چې اوربند وکړي تر څو هر څوک د افغانستان هر وګړی که دولتي کسان دي که ملکي دي که هغه خوا ده که دا خوا ده په آرامۍ سره او د ورورولۍ په فضا کې منطقو ته لاړ شي، د یو بل جوی ته لاړ شي، د خپلوانو دوستانو کره چې په دا کلونو کلونو نه دي تللي د همدې اوربند په وجه باندې هلته لاړ شي، دوی د خپلوانو ملاقات وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا امنیه قمندان د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې آشنا راډیو ته وویل چې د اختر مراسمو لپاره پر نور امنیتي تدابیرو سربیره پولیسو ګزمې او د تلاشۍ پوستې زیاتې کړې دي. قمندان سمنوال محمد عثمان جنبه زیاته کړه چې د شپې له لورې د موټرسایکل پر ګرځېدو بندیز لګول شوی او دغه راز په ملکي لباس کې د وسلو ګرځولو اجازه هم نه ورکوي.
پولیسونه دې په آرامه فضا کې دغه ویاړلې ورځ ولمانځي. موږ ټول امنیتي منصوبین په ټولو مهمو ستراتیژیکو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. بشپړ ډاډ شته چې امنیتي ستونزه به نه پیښیږي. موږ په ولسمه باندې غږ کوو چې له خپل نظام څخه ملاتړ وکړي.
د سګنی کوچنی اختل منځلو ته داسې مهال تیاری نیول کیږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقامات او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د بیساري پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. تیره اونۍ طالبانو په مسکو کې له افغان سیاسونو سره په مخامخ خبرو کې د اوربان غوښتنه رد کړه، مګر ویلې دي چې سولې ته ژمن دي، خو په دې برخه کې شته خنډونه باید له منځه یوړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې د امریکا د الاسکا په ایالت کې شل ساعته روژه نیسي. د امریکا ژغ د هوسا څانګې خبریال یوسف هارندی الاسکا ته تللی و چې وویني مسلمانان څنګه د دغو اوږدو ورځو سره ځانونه عیاروي. اوس پام وکړئ دې رپورټ ته.
په الاسکا کې د کال په دې وخت کې تقریبا ټوله ورځ لمر وي. د روژې په مبارکه میاشت کې د صدیقو محمد د کورنۍ لپاره دا یوه ستونزه ده. دی وایي په الاسکا کې روژه نیول حیرانوونکی ده. لمر د سهار تقریبا په څلورو بجو راخیژي او تقریبا نیمه شپه پریوزي. موږ د سهار له څلورو بجو نه د سهار د دولسو بجو پورې روژه نیسو. ما په خپل ژوند کې هیڅکله دولس ساعته روژه نه ده نیولې. د محمد مور حاجه سیرینا وای په الاسکا کې روژه نیول د جنوبي افریقا له ګرمۍ نه اسانه ده. دا وای دلته هوا ډیره سړه ده، ځکه نو حتی بې له دې نه چې زه څه شی وخورم روژه نیسم. زه هیڅ د لوږې احساس نه کوم، مګر په غانا کې د ګرمۍ په علت یو څوک به د روژې خوړلو شوق وکړي. زه دلته روژه نیسم او هیڅکله مې په دې باره کې اندېښنه نه ده کړې چې ورځې څومره اوږدې دي. په الاسکا کې ځینې مسلمانان د هغو ساعتونو په اساس روژه نیسي چې په مکه معظمه کې نیول کیږي. دلته شمالي قطب ته نږدې وخت فرق کوي چې څنګه تلافی شي. آتور چودری د فیر بینک په اسلامي مرکز کې خپل عبادت کوي. دی وایي کیدای شي چې په اوړي کې ورځې تر یوویشتو ساعتونو پورې اوږدې وي. کیدای شي چې د ډسمبر په میاشت کې ورځې درې ساعته شي. موږ ته عالمانو ویلي دي چې معیاري زون تعقیب کړئ. موږ د مکې معظومې د وخت چوکاټ ته مقید وو چې زموږ مقدسه ځای دی. موږ د سهار له څلورو بجو نه د غرمې تقریبا تر اوو بجو پورې روژه نیسو. موږ روژه ماتی او عادي کارونه کوو. موږ د نورو خلکو په شان پنځه وخته لمونځ کوو. د چودری میرمن زکیه وایي په الاسکا کې روژه په بنګلادیش کې له روژې نه ډیر فرق نه لري. زکیه چودری نو وایي څه شی چې موږ په وطن کې کوو هغه دلته هم کوو. موږ پیشنمه کوو، موږ افطار کوو، شو موږ ټوله ورځ روژه نیسو. موږ د ټولنې سره وخت تېروو لکه څنګه چې په وطن کې مو تېروو. یوازنی شی چې دلته نه لرو هغه په شاوخوا کې زیات مسلمانانو نه موجودیت دی، ځکه نو دلته مسلمانان وایي دوی خپله ټوله وسه کوي. حسیب علي له سودان نه الاسکا ته راغلی دی. دی وایي موږ په وطن کې روژه نیول د دې سره نشو مقایسه کولی. یو له دغو رواجونو نه د شپې لخوا د روژې نه خوند اخیستل دي او د ورځې لخوا کار نه کولو. د دې سوال نه پیدا کیږي چې څوک دې په صحیح وخت او صحیح ځای کې کار وکړی شي، لیکن موږ له خدای نه غواړو چې د الاسکا د وخت په اساس زموږ نیت ومني چې موږ روژه ماتی په داسې وخت کې کوو چې لالمر ولاړ وي. مسلمانان په الاسکا کې چې د نایجیریا درې برابره دی وای دوی خپل رواجونه په داسې طریقه سرته رسوي چې هغه د دوی ټولنې او د دوی عقیدې ته احترام دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د امریکا د ویرجینیا د ایالت په ویرجینیا بیچ کې یو بریدګر دولس تنه وژلي دي. د آشنا تلویزیون رپورټ ګالیا رانا نورستانی لولي.
یو وسلوال بریدګر د جمعې په ماښام د ورجینیا بیچ د خاروالی ودانی تننوت او پر خلکو یې بې توپیره ډزې وکړې چې له امله یې 12 کسان وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. عینی شاهدان وایي ډزې د ورجینیا بیچ د خاروالی په دویمه ودانۍ کې چې پکې د ښار عامه ګټو، عامه خدمتونو او د پلان جوړولو دفترونه فعال دي وشوې. د پیښې شاهده میګن بانتون چې پخپله هم د ورجینیا بیچ د عامه خدماتو د څانګې کارکوونکې ده، د خپل سترګو لیدلی حال داسې وایي:
موږ د ډزو غږ واورید او ځانونه مو په دفترونو کې بند کړل. بیا مو پولیسو ته په 911 شمیرې زنګ واهه او مو غوښتل چې ژر تر ژره د پیښې سیمې ته راشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې د ایتوپیا 250 تنه مهاجر پرون د شنبې په ورځ له یمن څخه په دوو الوتکو کې د ایتوپیا پایتخت اډیس ابابا ته روان شوي دي، چې دا د مهاجرو بیرته د لیږلو د دوامدار عملیاتو یو برخه ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د آی او ایم له مرکز څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي هیله لري نور 1918 ایتوپیایي مهاجر چې د بندري ښار عدن د سپورت په سټډیوم کې توقف شوي دي، چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي، بیرته خپل هیواد ته واستوي. ټاکل شوي وه چې دغه عملیات تیره شنبه پیل شوي وي، مګر ناوخته شروع شول. او د آی او ایم نتاقه انجلا ویلز وایي ښایي چې ستونزې مخامخ کړي. ویلز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
The operation was only cleared for 8 days. So because it was delayed, we are now waiting to see if we can continue it past that date. We will do our best to work with the authorities to find more sustainable solutions and to start another round of VHR and to help people where we can.
دغو عملیاتو ته یوازې د 8 ورځو لپاره اجازه ورکړل شوې ده، ځکه نو په دې لاس سره وځنډېدله او موږ اوس انتظار وباسو که له هغې پخوانۍ نیټې نه پیل وکړو. موږ به د خپلې وسې پورې د چارواکو سره په ګډه کار وکړو چې یو دوامدار حل ورته پیدا کړو او په خپله خوښه د لیږلو بل پړاو به پیل کړو، او چیرې چې موږ کولی شو د خلکو سره به مرسته وکړو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف او د امن د حکومت په منظورۍ سره 370 تنه مهاجر په دې تېر هفته کې په درو الوتنو کې چې آی او ایم در بسته کرای کړي وي وطن ته روان شول. ویلز وایي ښځې او ماشومان باید په لومړي سر کې خپل هیواد ته واستول شي، ځکه چې حساس دي او تیری ته جوړ دي. د امن چارواکو د اپریل د میاشتې په آخر کې 200 تنه غیر رسمي مهاجر په عدن کې ونیول چې اکثره ایتوپیایانو. دوی په هغو 150,000 مهاجرو کې راځي چې جنګ ځپلي یمن ته د خطر نه ډک سفر په دې هیله کړی دی چې په ګاونډي سعودي عربستان کې به کار پیدا کړي او ښه ژوند به ولري. ویلز امریکا غږ ته وویل مهاجر د عدن د المنصوره د فوټبال په سټډیوم کې په داسې شرایطو کې ساتل کیږي چې زړه ویستونکي دي او ژوند ته یې ګواښ مخامخ کوي. دا وایي احتمال لري چې د مهاجرو په ځان سره د لیږلو نتیجه به د زیات کړاو ګالل او زیاته مړینه وي. ویلز بیا وایي:
Already 8 people have died from acute watery diarrhea and one migrant was shot by a guard. So the results of if we are not able to get everyone out that we can could be quite catastrophic, and so that's why we're really urging
La pofa atatana de salna rogaina mrshwidi aw satun ki yo mahajir wishta aw wewaj zakano kamang har yo ladi zana wonabasu ki de shi che mang de bi faje sara mukhamukh او ځکه نو همدا علت ده چې موږ له مقاماتو نه غواړو د موږ سره په ګډه کار وکړي چې څومره ممکن وي هغومره زر کسان خپلو کورونو ته واستوو. په عین وخت کې آی او ایم رپورټ ورکړی دی چې یمنی چارواکي د مهاجرو نیولو ته دوام ورکوي او د سپورټ سټډیوم ته یې راولي. آی او ایم خبرداری ورکوي چې ګڼ شمېر کسان په ډیرو بدو شرایطو کې توقف شوي دي، چې دا له پخوا نه خرابه وضع لا نوره خرابوي.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.